سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونه ته مو زفری د سیال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سم بلختر کړي کوم خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت موقت وزیر جلیل عباس جیلانی دا کړی د شپ په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځینو پیښو عملانی ولیدي. ښاغلی جیلانی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې یو شمېر خبریالانو سره بحث درلود او د افغانستان په شمول پر ګڼو موضوعاتو یې خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د طالبانو حکومت د پاکستان د ځینو ترهګریزو بریتونو عملان نیولي او دوی ته یې په اړه معلومات ورکړي دي. جیلانی تر دې زیات څه ونه ویل. د طالبانو حکومت هم تر دې ما د پاکستان د بهرنیو چارو د موقت وزیر د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان پوځ او چارواکو په دې وروستیو کې د ګڼو بریدونو پړه پر هغو وسلوالو اچولې چې د دوی په خبره له افغان خاورې پلانونه جوړوي. له دې ډلې د جولای په 12مه د بلوچستان په ژوب کې پر پوځي مرکز برید کې چې نه پاکستاني پوځیان پکې وژل شول، ځینې افغان اتباع کیل وبلل شول. طالبانو تر دې مخکې په کلکه رد کړې ده چې له افغان خاورې پر پاکستان د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ځینو ټولنو په ننګرهار کې د کلید راډیو د دوو خبریالانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. له دې ډلې د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې په خپلو بیان کې نن دا ټینګار هم کړی دی چې د طالبانو حکومت باید د رسنیو اړوند قضیې د شکایتونو د کمیسیون او د رسنیزو سرغړونو د څېړنې د کمیسیون له لارې تحقیق کړي. په ننګرهار کې د کلید راډیو مسؤول فقیر محمد فقیر زی او د دې راډیو خبریال جناغه صالح شاوخوا شل ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو خوا نیول شو. اخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې تر څنګه چې د فقیر زی او صالح له خوشی کېدو هرکلی کړی ویلي دي چې د دغه خبریالانو بندیانول په اصل کې د ټولنیزو رسنیو د قانون خلاف و او باید یې ازادۍ نه وای سلب شوی. د راپورونو پر بنسټ په کندهار کې د ټولنیوز خبریال عطاءالله عمر او په کندوز کې د سلام وطندر خبریال حسیب حساس هم خوشی شوې دي. د مرکز یته کړی چې د امګړې لیک تر لګې لس خبریالان او رسمي کارکونکي اوس هم د طالبانو په بند کې دي. د الدر بی په نوم یو روسي عسکر د بشقرغستان پلاسمینی او با فخر کې د محکمې مخې ته ځان وژنه کړې ده. بشقرستان د روسیې د نن یو کورواکي جمهوریت دی. د سیمه ایزو رسنیو په وینا د عسکر له خدمته د تیښتې په خاطر نیول شوی و. چارواکو تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. الدر د جولای په نیمایي کې د لاسي بم په واسطه د ځان وژنې ګواښ کړی و او د خپلې جنایي قضیې د بندېدو غوښتنې کړې وه. هغه وروسته بیا د بشقرستان له مشر سره تر خبرو وروسته تسلیم او بندي شو. او د کرکټ په آسیا جام کې نن بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه سره مخ دي. د دوی لوبه د سریلانکا په پالی کلی ښار کې ترسره کیږي. آسیا کپ پرون د پاکستان او سریلانکا په قربتوب پیل شوی دی. په نمړنې لوبه کې پاکستان د نیپال ټیم په لوی توپیر مات کړ. د افغانستان نوی لوبه راتلونکي یکشنبې له بنگلاديش سره د آسیا کپ کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال ګډون لري. د خبرونه د پایل راپورټ راځو. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې دوی وخودل شي د ترهګرو او هغوی چې امریکا ته د ضرر رسولو هڅه کوي اړتیا نشته چې په وړاندې یې د اقدام کولو لپاره خپل عسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د دویمې کلیزې په مناسبت د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د دې تر څنګ چې له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړل شوی، له کانګرس څخه هم وغوښتل شوی دی چې د افغانستان د بیا میشتو تر هڅه تصویب کړي. د افغانانو د بیا میشتو تر هڅه په امریکا کې د افغانانو د پناه غوښتنې چارې اسانوي. ځینې افغان پناه غوښتونکي د ژر تصویبېدو غوښتونکي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې ده. سپینې ماڼۍ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د دویمې کلیزې په مناسبت نن په یوه اعلامیه کې ویلي دوی ثابته کړه چې د ترهګرو او هغوی چې امریکا ته د تاوان رسولو هڅه کوي اړتیا نشته چې په وړاندې د اقدام کولو لپاره خپل عسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. په اعلامیه کې ویل شوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو دوه کاله وروسته هم د امریکا متحده ایالات افغانستان تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی او ډاډ ورکړی چې خپل مرستو ته به دوام ورکوي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکې ادارې یا سیګار هم څو اونۍ وړاندې کانګرس ته په یوه راپور کې ویلي وو چې متحده ایالاتونو په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره 2.15 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. خو تیره میاشت امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال بیا نیوکه کړې وه چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د نوموړي په خبره د طالبانو په څیر د هغو ترهګرو جیبونو ته ورځي چې ښځې ځپي، القاعده او نورې ترهګرې ډلې تمویلوي او هره ورځ بشري حقونه نقضوي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د بایډن له قوله ویل شوي چې دی د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی او له کانګرس څخه یې غوښتنه کړې چې د افغانانو د بیا میشتېدو طرحه تصویب کړي چې په امریکا کې د افغان پناه غوښتونکو دایمي او قانوني بیا میشتېدو ته لار هواره شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تېره ورځ په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په امریکا کې 9000 افغان پناه غوښتونکي له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ دي او نه پوهېږي چې د پناه غوښتنه به یې ومنل شي که نه. په امریکا کې یو شمېر هغه افغان پناه غوښتونکي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هېواد ته ورغلي هم وایي تر اوسه یې د دایمي اوسېدنې اسناد نه دي ترلاسه کړي او دوی د امریکا له کانګرس څخه غواړي چې د افغانانو د بیا میشتېدو طرحه ژر تصویب کړي. له دې ډلې محمد امین ازادي راډیو ته وویل:
له یو نیم کال راهیسې زه په امریکا کې دلته اوسېږم، د ګرین کارډونو څه معلومات نشته او دلته یو بې برخلیک ژوند سره له هم لاس او ګرېوان یو. نو بنا د کانګرس نه غوښتنه همدا ده چې زمونږ دغه د بې برخلیکه
په امریکا کې یو بل افغان پناه غوښتونکی شیر محمد هم وایي ډیری افغان پناه غوښتونکي که په درېمو هیوادونو کې دي یا هم امریکا ته رسیدلي له ستونزو سره مخ دي. نوموړی غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو اړوندې ادارې دي د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
هغه افغانان چې په درېمو هیوادونو کې دي او د P1 P2 یا ایسیوی کیسونو ته په تمه دي، هغه په درېمو هیوادونو کې له ګڼو ستونزو ځورېږي. ضمناً هغه افغانان چې امریکا ته تللي ولې لا هم د اسنادو پروسه مخکې نه دی تللي، افغانان یې له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي. همدې له وجې موږ د امریکا له مسؤولو ادارو څخه هیله کوو چې د افغانانو لپاره د پناه غوښتنې شرایط اسانه کړي.
د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر له قوله ویل شوي چې د 2020 کال د اګست په 15 پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه 130,000 تنه د تخلیف پروسې کې ایستل شوي چې ډیری یې د دوی افغان همکاران وو. خو ګڼ نور افغانان چې د امریکا د پناه غوښتنې په شرایطو برابر دي او د تخلیل پروسې پاتې شوي لا هم په درېمو هیوادونو یا افغانستان کې پاتې دي چې ډېر کله دوی د خپلو اقتصادي او امنیتي ستونزو تر څنګ د پناه غوښتنې د پس بهیر په اړه هم شکایتونه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د 2020 کال د اګست په 13 نیټه له افغانستان څخه د وروستي سرتیري په ایستلو سره د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. خو د امریکا له وتلو 2 کاله وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه او بهر د افغانانو ستونزې لا ډېرې شوې چې د ملګرو ملتونو په وینا 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ شوي او په تیرو 2 کلونو کې تر 1.5 میلیون ډېر افغانان یوازې ګاونډ دوی هیوادونو ته کډوال شوی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې سلبستریز روغتون د معتادینو، شلبستریز روغتون د واکسینو، د ساتنې مرکز او په ټول ولایت کې مور ماشوم ته د صحي خدمتونو 15 ځالې پرانیستل شوي دي. همداراز په پارون کې د سلبستریز روغتون د ودانۍ د نیمګړو کارونو د بیرته پیل کېدلو خبره هم شوې ده. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د یادو پروژو پرانیز غونډه کې د نورو مسؤلینو سربیره د طالبانو د روغتیا وزارت مالی او اداري معین مولوی محمد اساق او د نورستان لپاره د سیوډن همکاري مؤسسي مسؤل ډاکټر محمد فاروق صحاق برخه اخیسته و. د روغتیا برخې یو تن مسؤل چې له نوم خودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل د نورستان لپاره سلبستریز روغتون په یو کرایه کور کې د معتادینو شلبستریز روغتون د افغاني سرې میشتې په ودانۍ کې د واکسینو ساتلو نوې جوړه شوې ودانۍ او په ټولو ولسوالیو کې مور او ماشوم ته د خدمتونو وړاندې کولو 15 روغتي ځالې پرانستل شوې. د کتلوي معافیت د برخې مسؤلین وایي پخوایي د واکسینو ساتلو لپاره مناسب ځای نه درلود، اوس ورته یا د ودانۍ د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف جوړ کړه. د نورستان ملي راډیو تلویزیون څخه په خپور شوي راپور کې راغلی چې د عامې روغتیا مالی او اداري معین ویلي غواړي ټولو هیوادوالو ته معیاري روغتیایي خدمات چمتو کړي. د هغه په وینا چې د نورستان سل بستریز روغتون د ودانۍ نیمګړي کارونه به بیا پیل شي او په دې برخه کې د یادې ودانۍ جوړونکي شرکت مسؤلینو سره خبرې کړې دي. د نورستان اوسیدونکي وایي د یو مجهز روغتون او د معتادینو د درملنې مرکز نشتون دوی ستونزو سره مخ کړي وو او د یادو مشکلاتو حل لپاره یې له پخوانیو چارواکو زیاتې غوښتنې کړې وې، خو ورته یوازې ژمنې ورکول کېدلې. اوس چې ورته روغتونونه پرانیستل شو پرې خوښ دي. قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت او انجینر نصیر الله جلال:
د ډېرې مودې نه د نورستان مشرانو او نورستان ولس د تېرو حکومتونو نه تقاضاګانې درلودلې چې یو صحیح شفخانه جوړه شي په مرکز پارون کې او هم د معتادینو دپاره.
نورستان کې د سل بستریز روغتون د افتتاح څخه ډېر زیات خوشحاله یو چې تر اوسه پورې دلته معیاري شفخانه وجود نه درلوده. مریضان به د پارون نه اسدآباد کنړ ته انتقالېده او یا ننګرهار ته اته ساعته نه سات مزل نه وروسته به هلته رسېدل. اکثره مریضانو په لارې کې ضایع کېدل او په دې وروستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډېر زیات شو چې د هغې د درملنې لپاره هېڅ روغتون وجود نه درلوده. په دې خوشحال یو چې معتادینو لپاره هم شل بستریز روغتون جوړ.
د نورستان په مرکز پارون کې شاوخوا لس کاله وړاندې د یو مجهز روغتون لپاره پر یو ودانۍ کار پیل شوی و چې د هغه وخت مسؤلینو په وینا شاوخوا 60% چارې بشپړې شوې وې او پاتې کارونه د جوړونکي شرکت د ناغېړۍ په وجه نیمګړې پاتې شول. په تیر حکومت کې ډېرې غټې پروژې د حکومت وزیرانو، وکیلانو او د زورواکو شرکتونو ته ورکول کېدې چې بیا به پرې د حکومت زور نه رسېده. هر څه یې په خپله خوښه ترسره کول چې د پارون روغتون او د کونړ ولایت د مناګي برېښنا بندي ښکاره او ښې نمونې دي.
نور بس دی. شکسته سکوت.
سلامونه او درناوی می ومنئ، زه صفی الله ستانکزی یم. نور بس دی پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې په عامه ځایونو کې لکه تفریحي پارکونو، ورزشي سالونو او ځینو نورو برخو ته د ښځو د ورتګ په اړه په لګول شوو محدودیتونو، تاثیراتو او راتلونکو عواقبو باندې بحث کوو. په پروګرام کې راسره میلمنې دي د ښځو د حقونو فعال او لیکوال اغلی اوګی امیل او د ښځو د حقونو فعال اغلی زهرا جلال. دوی دواړو ته زیات ښه راغلاست وایم. مخکې له دې چې له خپلو میلمنو سره بحث پیل کړو، ور به شو یا ور به په ګډه سره واورو چې د مکروریانو له پارکه د ښځو د ممانعت په اړه راپور زموږ همکاري جوړ کړی او هم نورو سیمو ته د ښځو د ورتګ بندیزونو ته په دغه راپور کې اشاره شوې ده.
چې وخت لږ پیدا که د کور د کارونو نه بس دلته به راتلو، نو متاسفانه کله چې دا بند شو ټول زیات خفه شول، ناهیلي شول چې ولې دا خو د ښځو یو محل و، دلته خو نارینه نه و.
د لومړیو مکروریانو اوسیدونکي او افغان لیکوال اوګی امیل وایي له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په سیمه کې د میرمنو ځانګړی پارک تړلی، ښځې د بانډار او ټولېدلو لپاره هېڅ ځای نه لري. اغلی امیل ازادي راډیو ته ویل افغان میرمنو د دوی د حقونو اخیستل چې د اسلام دین ورکړي دوی ته د زغم وړ نه دي. نوموړي زیاتوي کله به چې روحي فشار ورباندې زیات شو نو د کور په خوا کې به نږدې د پارک ته ورتله، خو په خبره یې اوس طالبانو له هغه هم محرومه کړه.
یو ښکلی پارک جوړ شوی چې په معیارونو برابر و، کانتینې درلوده چې په هغه کې میرمنې بولاني ګانې پخولې، سمبوسې، چپس او نور خوراک، کباب، منتو، داسې نور شیانې خرڅوو. ښځې به راتلل دلته به مازیګر او سهار او په هر ټایم کې سپورت به دوی کوو، پښو ته به یې مر ورکوو، د ماشومانو د سپورت دپاره سامان آلات. میرمنې به د دې بلاکونو نه به راتلل، په خوشحالۍ سره یې وخت تېروو، غم غلطولو دپاره تلل، او اوس د دوی په مخ بند دی.
د طالبانو د حکومت دا اقدام وروسته له هغه دی چې مخکې دوی ښځې او نجونې عمومي پارکونو او تفریح ځایونو ته له تګ څخه هم منع کړې وې، او په وروستي اقدام کې بند امیر تفریح ځای ته هم د دوی په تګ بندیز ولګوه. نرګس چې په خبره روانی ستونزې لري وایي د لومړي لومړی مکرویانو په سیمه ایز پارک کې به له خپلو دوستانو سره کېناستله. په باور یې یوازینی د راز و نیاز ځای همدا پارک و.
خورخوندې سره ټولېدلو او خپلې د زړه رازم یو بل سره شریکو. پارک د یو تفریح ځای و، د هیلو لپاره تلو، د ارزوګانو لپاره تلو، د دوستانو د لیدلو لپاره تلو. نو اوس پارک بند ده، موږ چې کله لاړو ډېر خفه شو. نه تنها د مکرویانو پارک، ټول افغانستان کې پارکونه دې باید خلاص شي. لکه موږ غوندې ډېر خلک تاسو زړونه تنګ دي، راځي د خپل دوستانو سره، خورخوندو سره، همکارانو سره، ته استادان راځي دلته کښېني. نو څوک اوس خو پارک نشته.
یوه سینګارګره میرمن چې په همدې پارک کې میرمنو ته سینګار کوي، وایي په خپل کار کې شپږ دېرش کلنه تجربه لري، خو تر ټولو ښه وخت یې همدلته په دې پارک کې له میرمنو سره تیر کړی دی. دا میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په پارک کې له کار څخه یې دومره پیسې پیدا کولې چې د ژوند ټولې ستونزې ور باندې حل کولې، خو اوس راتلونکي ژوند ته حیرانه ده.
د کور او دکان کرایه می ورکوله، د شاګرد معاش کې، د خرڅ او خوراک کې، دا اوس نو په کور کې ناسته یم، بل کار خو نشته. د دې لپاره چې لږ وګرځم، دا دی اوس هم خار ته راغلی یم، که ځای په ځای کینم په پښو شلیږم.
دا میرمن د طالبانو حکومت غواړي چې پر ښځو لګېدلې بندیزونه لرې کړي. موږ غوښتل د دې پارک د بندېدلو د لامل او د سیمې د اوسیدونکو میرمنو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدلو پورې ځواب رانه کړ. کله چې طالبان د 2021 کال د اګست په نیمایي کې د دویم ځل لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل، په پیل کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې په کور کې کېنولې، بیا یې پوهنتون تګ هم منع کړي. دغه شان ورزشي کلبونو، ښځینه حمامونو او له شرعي محرم پرته د دوی پر لرې واټن سفر هم بندیز ولګېده. پر ډیری دولتي ادارو او ټولو نا دولتي موسسو کې دوی له کاره راوګرځولې او سینګارتونونه یې هم ور وتړل. د ښځو په وړاندې د طالبانو دا پریکړې په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو دوی په خپل دریځ کې کوم نرمښت نه دی راوستلی او نه یې خپلې پریکړې بیرته اخیستي.
په راپور کې مو د کابل له یو تفریح پارک د ښځو د ممانعت په ارتباط باندې جزئیات واورېدل، او همدارنګه ځینو نورو برخو ته هم اشاره شوې وه چې په هغې ډله کې د بند امیر او ځینې نورې تفریحي سیمې چې اوس ښځې له ورتګه ورمنې شوي دي. اغلې اوږې عامل، له تاسو به پیل وکړو. د تاسو غږ په راپور کې هم موږ اخیستی و. طالبان پر ښځو د دغسې محدودیتونو په وضع کولو باندې څه هدف تعقیبوي، څه غواړي بالاخره؟
نن کوم تاسو ته سلامونه درنې خورته ټول اوریدونکو ته. نه ټول ایران دي، هیڅ نه پوهېږم چې ولې هغه ورځ نه چې دوی راغلي دي، فقط ټول تمرکز دي په دې ده چې دا ښځې څنګه پسندې شي او دا ښځې څومره محدودی کاندی د ټولنې نه، د خځې څنګه یوزورې، د څنګه د خځې څنګه خپشي، ار او راز شپې فکر کوي. د سهار نه یو فرمان باید دی صادر کی، او د دې ټول هغه اجنډا پندې د غشم شي دنګي د دې خځې سره د هم ټول د پرسوال د کی حکومت تاریخو دا ټول د خدماتو واري دي دا د لارې چای باید وکتل شي، دا ولسونه څنګه راځي شي، دا ولسونه اوس په څه حالت کې دي، دغه فقر، دغه بیکاري، دغه د مکتبونو بندول، دا بیکاري زیاتېدل، لا پسې دا ټول په دې ټولنه کې بالکل یو رقم بی نظمی راوستی ده، یو رقم روانی حالتی راوستی ده. دا ښځه چې په کور کې څومره ځورېږي، خو نارینه هم ورسره ځورېږي، ماشومان یې، پېغلې جنکۍ چې ځورېږي، دا ټول کورنۍ ځورېږي ورسره. ماشومان په روحي لحاظ هغوی ډېر مریضان دي. زه فکر کوم دا ټولنه بالکل حیرانه ده چې ولې د دې دلیل بچه یې لکه څه چې وایي دلیل څه دی، موږ هم په دې ځینې هم کوم توجیه نه لري. معلومه نه ده چې دوی په څه وجه که د اسلام په خلاف حرکت کوي، دوی څوک ملامتوي نه، ځکه په اسلام کې تعلیم کو ښځو نر باید تعلیم وکړي. ما ولې د تعلیم له هغې بندې کړي دي؟ او بیا دا انساني ابتدایي حقونه چې انسانان خصوصا میرمنې لري، یا خو په جهان کې بېخي خلک ورته حیران پاتې دي چې دوی د ښځو پسې اخیستې دي لا پسې دا رقم کړنې دا په دنیا کې بېخي نمونه ده. خلک حیران پاتې کېږي چې د ښځې نه ته هم مبارزګاه او ورزشګاه او تفریحګاه او بلاخره سفر او یوازې نه تګ او حالان چې هغه په ځان باندې حاکم وي مشرې تعلیم کړې لارې ورته معلوم وي نو ډېر بڑا ستونزې چې په سرویس کې پورته کېږي. دوه چوکۍ شته که په ساعتونو یې یوه ښځه ولاړه وي سرویس اجازه نه لري چې دا پورته کړي. امربالمعروف موټروان او کلینر ته حل ورکوي نو ډېر سخته ده دا ژوند بالکل په دې ځای کې په دې محیط کې په دې ماحول کې په دې ټولنه کې زمونږ گشت و گذار زمونږ موږ چې نارینه نه لرو هغه کسان چې په دې ټولنه کې د نیمې پیړۍ نه تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې جنګ روان دی او موږ ډېر ښه ځوانان او نارینه هم له لاسه ورکړي سایګري وشي زه فکر کوم شپېته فیصده که زیاته کم به میرمنې او ډېری دلته یو احصایه چې شوي وه په میلیون میرمنې دلته دي چې اوس دوی نارینه نه لري دوی د نفقې د پیدا کولو دپاره مجبور دي چې دوی د کوره د باندې لاړ شي.
مننه په دې نورو برخو به وروسته بیا سره خبرې وکړو. ځینې پوښتنې په دې مورد هم شته. اوس به آغلی جلال نه هم دغه پوښتنه وکړم چې له ډېر وخت منتظره وه. مننه چې په لاین کې پاتې شوي. آغلی جلال زما پوښتنه له تاسو هم دغه ده چې تاسو څه فکر کوئ چې طالبان د څه شي په لټه کې دي چې په ښځو باندې دغسې محدودیت لګوي؟
مننه وروره. لومړی سلام تاسو ته، ستاسو ټول کارکوونکو ته، درنې خور میلمنې ته، امیل صاحب ته او نور ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې اوس بیا تاسو سره یم. زما فکر کې دا ټول دنیا حیران دی چې یو څوک چې یو مقام ته رسیږي، یو ځای ته رسیږي، په اصطلاح یو لوړه چوکي ته رسیږي، هغه هڅه کوي چې یو وګړي ته خدمت ورسوي، خدمت وکړي، د خدمت د لارې ځان وپیژني او د یو نیک نام نه لار ځان مشهور کړي. او متاسفانه دلته کار برعکس روان دی. صرف هغه کارونه کیږي چې نه ښایي د ملت سره، نه ښایي د وګړو سره، د رعایت سره. افغانستان داسې هیواد دی چې خپل پیړیو پیړیو مسلمانان تیر شوي دي. اسلام دوی نوی نه دی راوړی. خپل غیرت باندې هم پوهیږي، خپل ناموسداری باندې هم پوهیږي، د خپل عرف عنعنات باندې هم پوهیږي. هیڅ کومه کمبوتي نشته چې یو چا ته ضرورت وي چې دوی ته ښودنه وکړي. د ښودنې صرف ضرورت دغه دی چې باید دوی ځای په ځای مکتبونه ډېر کړی وای، د ځای په ځای مدرسې ډېرې کړی وای، ځای په ځای نوي میتودونه پیدا کړي وو، ځای په ځای د خلکو دپاره زمینه برابر کړې وه چې درسونه ویل او نور حرفوي کارونه زده کول او په زمین کې کاریابي ورته کړی وه، فابریکه جات وړې او غټې پیدا کړې وه، سرمایه ګزارانو دپاره زمینه برابر کړې وه تر څو چې دغه خلکو دپاره یو سهولت د کار د یو نوري روزق پیدا کولو، د یو ښه وخت تېرولو زمینه برابر وه. دا چې دوی پسې کوتک اخیستی دی، یو ورځ یو فرمان وځي چې ښځه د داسې کور کې ځان بل ورځ کې یو ځای نه بل بندوي، بل ځای کې بل ځای نه بندوي. دا خو د ټولو ملت باندې هم یو نوه ملنډې دی. ګویا تاسو ټول خدای هم نکړه، خدای هم نکړه، بې ناموس وي، بې عزت وي، بې غیرت وي. موږ راغلي اوس تاسو ته غیرت ښیو، عزت ښیو. او دغه نه اسلامي دی، نه عرفي دی، ما فکر کې نه عنعنوي دی او نه هم کوم بل ادیانو سره دا مطابقت لري. دوی د خپل خېټې نه چې څه کینی و هلته جوړوي، بیا وزي هغه کار کوي. زما فکر کې دا هغه څه دی چې ملت سره دوی خپل ځانونه تقابل ته اچوي او دغه به د دوی بقا کې مشکلات ورته ایجاد کړي. بنان کې چیرې دی دا کوشش وکړي چې د خدمت د لارې ځان مطرح کړي او د خدمت د لارې ځان خلکو باندې وپیژني، نه د وحشت د دهشت د لارې، نه د ویرې د خپرولو د لارې، نه د هغه بندیزونو چې ملت ورسره ناخوښ دی. او څه چې دې کارونه کوي باید هغه په اصولو کارونه وکړي چې ملت تر راضي شي. وګوره د اسلامي په چوکاټ کې فرض دی، سنت دی، اجماع دی، قیاس دی، د کوم یو ته مراجعه کړی دی؟ دوی فرض پاتې دی مباوم هغه ته منډې وهي، سنت ته منډې وهي، دوی کونډې دی وګوري، دوی د یتیمان خپل وګوري چې دوی په څه حال کې دي. دا مطرح نه دی چې دا په جمهوریت کې شوي دي، دا مطرح نه دی چې په طالبانو کې شوي دي. کونډې یتیمان دا اوس نننی حاکم دی، هر کوم ځای کې چې شوي افه عمومي اعلان کړی دی، باید افه عمومي په چوکاټ کې دننه دوی دپاره او خپل شهیدانو او خپلو یتیمانو دپاره یو رقم خدمات وړاندې کړي، تر څو چې دا خلک دغه مشکلاتو نه بچ شي. همدغه تنګول دی چې مونږ د پاسپورټونو ریاستونو ګورو، دوی باندې څه حال دی، مونږ په مرزونو کې ګورو، مرزونو کې څه حال دی. آیا د دې هغه خور نه دی چې په اسلام آباد کې او په بندرونو کې دې ته بې عزتي رسیږي؟ د همسایه یا ګاونډي هیوادونو په بند کې زی هلته بې عزته کیږي، بې حجابه کیږي، بې پته کیږي. هغه د دې خور نه ده، د دې افغانه نه دی، ولې د هغه درد نه احساسوي؟ همداسې چې دی په کور کې بندوي، هغه د پاره د یو لارې چارې ولټوي. داسې خو نه دی چې هغه د مستی نه همدا نارینه چې دی دوی د کور نه وځي نه وځي، یا به یو نفقې ته وځي یا به هم ښځې هم همداسې مجبوریت لري.
مننه کوم آغلی جلال.
ځینې نور مشکلات لري، دوی چې داسې پسې کوتک اخیستی، زما فکر کې دا د ملت سره ځان خپل تقابل کې اچوي.
کور ودان تاسو په بحث کې لطفا پاتې شئ، اوس به یو لنډه دمه واخلو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له اساسي راډیو.
نور بسته پروگرام اوري. اغلی امیل، ما سره یو څه په ذهن کې راتاو شول چې البته د طالبانو ځینې کسان په ویډیوګانو کې ښکاري چې دویم د مکتبونو د تړل کېدو په ارتباط باندې، یا چې د ښځې محدودیت سره مخ دي، دویم وخت نا وخت ځینې څرګندونې کوي او داسې ښکاره کوي چې د دوی په لاس کې څه نشته. پوښتنه دا ده چې د طالبانو خپله کورونو کې ښځې او نجونې او مېرمنې دوی به په څه حال وي؟ د تاسو سره دا فکر لوېدلی دی؟ آیا داسې کومې چا سره مخ شوي یاست د طالبانو له ښځې یا خور سره چې د هغوی نظر څه دی چې خلک پرې پوه شي؟
دا او د دې سره تماس لرم، یا د دې سره تماس لرم. تاسو باور وکړئ چې هغه هر علاقه لري چې اولادونه تعلیم وکړي، د تعلیم مخالف نه دي، چې په عمومي ډول باندې داسې وشو. دوی هم یو منطق نه لري، یو هغه نه لري، هم علاقه نه لري چې اولادونه تعلیم وکړي. که میرمنې تعلیم یافته نه دي، وایي چې لورانې مکتب ته لاړ شي، اوسکن دا کشرانو ته ډېرې علاقمند دي. زه هم چې دا کشره چې نور ادامه ورنه کړي، خو دا تعلیم چې نیمګړی شي خو همدا هم په درد نه خوري. خو هغه وایي چې دا ټولنه باید داسې آماده شي، مالدار ټولنه دي، کېنه ټول عمر چې دا ټولنه که انساني کېدی دپاره تاسو کار کوئ، خو اوس لاس په کار شي، هغه مسؤول ټولنه تاسو په خپله لاس په لاس جوړ کړئ. دا خلک چې دي تابع خلک دي، که دوی ته ووایي چې څه رقم حجاب د حجاب مخالف نه دي، هر رقم حجاب سره دوی جوړ دي. او که تاسو د مکتبونه جدا کوئ، د اول نه جدا او نور یې جدا کوئ، بریښي جدا کوئ، چې څنګه غواړي یاسې وکړي، خو بیا هم دوی په خپله داسې آګاه نه دي چې دا نور مشران یې ولې داسې کار کوي. نو وایي چې تاسو چې دونه لویه رتبه لري، لوی مقام کې کار کوي، راستی هغوی سره مثلا نه کوئ چې دلیل ووایئ، هغوی نه پوښتنه وکړئ، نو موږ نه چا نه پوښتنه وکړو، موږ ته به څوک ځواب ورکړي. واقعا دوی علاقمند دي چې درس ووایي، ډېری ډېر ښه نظرونه لري، وایي چې مخالف نه یو د مېرمنو د تعلیم سره، د کار سره، ځکه ناممکن ده چې د یو ټولنې حیات پر مخ لاړ شي. خو دوی په دې اکتفا کوي چې مثلا په پاسپورټ کې یا په تلاشۍ کې یا په ځینو ځایو کې چې ډېر اړین دي هلته پرېږدي، نو هلته یې پرېږدي. مالې دوکانداري ته یې پرېږدي چې دوکانداري وکړي، او تاسو طالبان یا نور سړیان ورسره راځي، کمی وهي، خبرې کوي، خاندي، هغه کوي، هغه خو مخامخ ورسره راکړه ورکړه کوي، هغې ته یې پرېږدي. نو بیا ولې هغه چې علم پوهې ترلاسه کړي ده، متخصص شوي ده، رسېدلې ده، هغه نه پرېږدي چې استاده شي، هغه نه پرېږدي چې انجینیره شي، هغه نه پرېږدي چې په ډېرو مهمو ځایو کې چې یو ټولنه د پرمختګ دپاره ډېر مهم دی چې مېرمنې هغه کې باید کار وکړي، د هغې سره تاسو مخالفت کوي. نو هغوی هم هېڅ دلیل نه لري، سړی حیران پاتې کېږي چې دا څوک تعلیم کړې ده، خو د یو ورځ کې دې ځای ته نه دي رسېدلي، دې په کلونو کلونو د دې باندې کار وشو، زمینه مساعد شو، شرایط پیدا شو، دی علم ترلاسه کړه، هنر ترلاسه کړه، باید د ټولنې په مختلفو ځایو کې دوی باید په کار وګمارل شي، دوی نه باید استفاده وشي. دا ټولنه د دواړو په ګډون سره فکر کوم چې پر مخ ځي. هغوی هم وایي وایي همداسې خو ده، اوس فعلا شرایط نه دي، اوس فعلا دا شرایط په کله کېږي، دا د درېیم کال روان دی. نو دا خو ډېره موده ده، دا خو د یو هیواد کې چې یو ورځ مکتب تړلی وي، هغه هیواد وي شاته پاتې کېږي د پرمختګ نه. خو تا خو دوه کاله، دا درېیم کال چلان دی، ورپسې به همداسې همداسې چلان وي لکه په اوله دوره کې ویل کېده چې مکتبونه پرانیستل کېږي، ښځو کار دپاره پرېښودل کېږي. زما یاد دي چې زه په تعلیم تربیې په ښوونې او روزنې وزارت کې تدریسات ثانوي کې علمي غړی وم، یو دوه میاشتې مونږ ته یې بس حاضري راکوه، مونږ په عمومي سړک په غاړه باندې به پړ وخته په چادري سره به پراتو، او دا به مې انزاګانې کولې د یو میاشت ورکوه. یو څو میاشتې هم تماش ورکړه، دا به شروع کېږي. پنځه کاله تېر شو، خلک مکتبونه ته لاړل نه، مېرمنې کارونو دپاره هېڅ اصلا ونه غوښتل شو. همداسې په پېړۍ پېړۍ د تمدن د پیشرفت د کاروان نه شاته پاتې شو. او اوس خو بل اثر دی، اوس خو دنیا بل ځای ته تللې دی، دنیا آسمانونو ته خېږي. او مونږ په دې وخت کې د تعلیم دروازې تړلې، د فکر وکړه چې هغه جلکۍ چې په زړه کې ډېر ارمانونه لري، ځان دپاره هدف ټاکلی دی چې زه به دغه ښکاره شم، او زه به دې ځای ته ورسېږم، دې وطن ته به کار وکړم. نو هغه چې مکتب ونه وایي، مکتب یې په نیمګړې پاتې شي، هغه به څنګه ورسېږي خپل ارمان ته؟ څومره سخته ده، هغه اوس روانې شوې ده، هغه اوس دیوانې شوې ده، هغه اوس ضد کوي، په کور کې کار نه شي کولی، کورنۍ ورسره په تکلیف ده، کورنۍ کې تاوتریخوال دی، هغوی ضدیت کوي، هغوی دې حالات سره بېخي حیران پاتې دي چې زه څه وکړم. نو هغې ته قناعت ورکول سخت دی، مور پلار بیچاره چې د یو نفقې دپاره فکر وکړي بیا هم دې سره لګېږي، دا ورورو کې یو حال دی، واقعا سخته ده، ډېر سخته ده. او خدای دې ورحمېږي، الله دې په موږ ورحمېږي، او دې د خپل دغه کړنې نه، د دې خپل تصمیم نه لاس ته سر شي. اوس هم سر د وخته ده چې نوی تصمیم په یو تاریخ کې ونیول شي، دغه مکتبونه خلاص شي، دغه کار د مېرمن دپاره باید اعلان شي چې دوی په مناسب په هغه شرایط کې دوی وایي، دا زموږ وطن ده، موږ چیرې تلای نه شو، بل وطن د بل چا دی، او هلته ډېر سخته ده. خپل وطن دپاره موږ هلې ځلې کړې دي، ځکه چې دومره کارم کړی، موږ غواړو چې همدلته واوسو، اما موږ دپاره اډیا کله کله انساني شرایط خو باید، دا خو زموږ غوښتنه ده، دا زموږ حق دی، دا خو موږ غواړو، او دا باید موږ د پاره دې زمینه سازي وکړي، دا نیت ولري، دا اراده باید ولري، دوی ته د خپل د کړنو نه لاس ته سر شي.
مننه، مننه آغلی اوګی امیل. آغلی جلال، لتاسو به وپوښتم چې د سیمې په هیوادونو کې یا د نړۍ په نورو اسلامي هیوادونو کې هم فکر کوئ چې محدودیتونه بوی تر دغی اندازی کڅنګ چنجونې لښبغم ټولګي پرته ل خوانزیرا پاتوی یا تفریز ایونو تولار نسی دا سبیلګي بوی فکر کوي.
والا ما خو تر اوسه پورې نه دی اورېدلی، بېخي لیدلی خو مو نه دی، نه دی حتی اورېدلی مو نه دی. زموږ شاوخوا کې آسیایي هېوادونه کې اسلامي هېوادونه لرو چې ډېر ګاونډیتوب او پوله کې مونږ تګ را تګ لرو همداسې ورسره، لکه ایران وګوره، لکه پاکستان وګوره، لکه مثلا ترکیه دی، او بیا تیر عربي امارات چې هغه د اسلام منبر ګڼل کېږي، چې د سعودي نه ونیسه تر هغه پورې نور اماراتونو پورې د عربي او نور تر عراق او تر سوریه او تر هر ځای پورې. مونږ خدا سي حالت د دولت له طرفه تر اوسه نه دی لیدلی چې یا د تعلیم ښځو په مخ بند کړی وي، یا د تفریح ځایونه بند کړی وي، یا د بیرون وتلو تګ راتګ بند کړی وي. دا هغه کارونه دي چې مستقیما د ملت سره دښمني ده. دغه به زما فکر کې د ګټې په ځای کې ډېر غټ غټ تاوانونه واړوي. یو خدا ذهنن خلک ډېر خراب شو په دغه حالاتو سره، بل معنوي دا خلک ډېر خراب شو. زمن کې دومره د فرار موضوع هغه زمينه دې ته برابر شو چې لکه زه خپل شاهد یم چې زمونږ د کورنۍ غړي د طالبانو په تیر دوره کې زنانه و چې مونږ مریضي زنانه اولادي کې سره پیدا شو. کله چې مونږ د ولایت په شفخانه ته یوړو هلته علاج ونه شو، مونږ میرامشاه ته یوړو میرامشاه کې علاج نه شو، بنو ته مو وړو تر څو چې بنو ته رسیږي هلته وینه او ښه اوبد پیدا کیږي، میرمون عملیات لاندې مړه شوه. داسې اوس هم داسې زمینی روانې دي چې دا فرار د کدرونو، فرار د ځوانانو، مکتبونه بند، دا ملت څنګه لیډ غوندې زیو لیډ غوندې راځي، داسې تاویږي را تاویږي. همداسې دغه کدرونه هم ورسره سم فعالیت کوي. که چیرې مونږ خو څوک دا ډاکتران چې دی اوس یو نسبي مشکلات مو حل وي، دا خو تر قیامت کوم مکتوب الله جل جلاله نه دی راوړی چې دوی به نه مړه کیږي، خامخا به مړه کیږي. کله چې دوی جاګوزین مونږ څوک لرو، شپږم صنف شاګرد کولی شي د په ځای کې د متخصص په ځای کې دنده اجرا کړي، یا هغه یوه قابله چې دوی کچیرې نسبي وروزي هغه کولی شي چې ځان د متخصص ډاکټر په ځای کې وګماري او هغه کار وکړي. نه نشي کولی هیڅ وخت کې. کچیرې دغه لړۍ بند شي، دا ټولو نه مخکې دوی دپاره همدغه سرزنش دی چې مونږ به معلم نه لرو، مونږ به ډاکټر نه لرو، مونږ به هغه زنانه و دپاره کوم اسانتیاوې برابرولو دپاره هغه ابتدایي لیدنې دپاره هم څوک نه لرو. ځکه چې دا یو نسل چې ختم شي، بل نسل کې خو باید ورپسې سم ځوانانو کې نور وروزل شي. دا چې د ځوانانو په مخ کې هر څه بند دي، دا خو د خپله ملت سره دښمني ده. او د دې په ځای کې چې دوی دا کار مخته اچولی، دا میتود د دې په ځای کې برعکس د خدماتو میتود پر مخ واچوي ښه دی. او په ګاونډي هېوادونو کې په هیڅ ځای کې دا ساری نه لیدل کیږي. خلک هوښیار دي، خپل ملت ته خدمت کوي. او دوی چې دي اوس ملت ته راغلي دي، په مرۍ نه قتلي دي. یعنی داسې کېدای شي چې دوی خپله د ښځو دپاره داسې خلک پکې وي چې ښځې تعلیم نه لري، ښځې د خپل حقوق نه خبر نه دي. مونږ څه حق لرو په ټولنه باندې، په خاوند باندې، په مور پلار باندې؟ بس داسې بردګي ژوند به وي چې دا مور پلار په ډېر لوړو پیسو دوی ته خرڅ کړي او دوی خپله کېنولي دي چې یاره چې مونږ څه وایو ودرېږي ودرېږي، که ووایي کېنې کېنې، که مو ونه کړو بس بېخي کفر ته داخلېږي، ځکه چې د مېړه امر مو ونه منل. نه، د کله چې اسلام حضور شوی دی دلته شرط موجود دی، قید موجود دی. باید مونږ اول شرایط پوره کړو بیا قید ته لاړ شو. داسې خو نه دی چې یوازې حق یا د نارینه دی یا د ښځینه دی. الله تعالی هم نارینه ته حق ورکړی، هم ښځینه ته حق ورکړی. هم په زمن کې شرایط ایښي دي چې د اسلام شرایط څه دي، ورپسې قید ایښي دي چې د قید نه عبور ونه کړي، چې کله عبور وکړي دا به اسلام نه د سرغلاونې په تور راشي. دا هغه څه دي چې یو ته هم متوجه څوک نه دی، او هغه ډېر وړې وړې ډېر په جزوي کارونو باندې دوی لګیا دي، چې هغه هم د ملت په ګټه نشته، ټول د ملت په تاوان. که داسې په 15% نارینه طرف ته کومه ګټه وي، خو بیا په لویه کې د ټولو دپاره په تاوان دی. او دغه کوم کارونه چې دلته روان دي نن په افغانستان کې، په ګاونډي هیوادونو کې یا په اسلامي هیوادونو کې ساری نه لیدل کېږي، په تاریخو نه دی لیدل شوی. حتی د پیغمبرانو په وخت کې داسې څه ثبوت نشته چې خلک منع کړي وي، یا یې د کار نه، یا یې د روزګار نه، یا د تعلیم نه. که فکر مو وي د اسلامي حجاب سره په افغانستان کې څوک هغه نه لري، مشکل نه لري، ځکه چې اسلامي ټولنه ده. کوم چې دوی شرایط برابر وي چې باید مختلط نارینه سره نه وي، هغه سره هم څوک مشکلات نه لري. دا زمینه د دوی ورته برابر کړي، داسې کارخانه جات د پیدا جوړ کړي چې ښځې په کې کار وکولی شي، ټولې د مدیریت نه ونیسه تر ماموریت پورې او تر اجیره پورې ښځینه وي، مشکل نشته. دوی به خپل یونیفورم ورته وټاکي، دوی به خپل هغه وخت ورته وټاکي، دوی به هر څه وټاکي. څوک دې نه سرغړونه انشاءالله نه کوي، نه یې کړی دی، نه به وکړي، ځکه چې خلک ټول دغه دپاره کوم مشکل نه لري حجاب په برخه کې. پاتې شو چې دوی خپله هر څه بندیز لګوي او دغه مشکلات ایجادوي. نه پوهېږم د دې په شا کې به څه راز وي، دې راز باندې خو زه هم نه پوهېږم تر کوم ځایه پورې چې زه نه معلومات لرم. نه اسلامي دی، نه عرفي دی، نه عنعنوي دی، نه هم قانوني دی دا د دې کارونه، خصوصا د ښځو په برخه کې.
مننه کوم آغلی زهرا جلال کورموادان. البته د بحث دوه نورې پوښتنې هم شته، خو اوس به یوه لنډه دمه واخلو، یوه لنډه وقفه لرو.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اغلی امیل مننه چې په پروګرام کې تر دې دمه یاست. یو مسله بل هم شته چې افغانستان کې لزینو خلکو سره یا د افغانستان نه بهر چې دي دغه فکر وو چې یادی چې مرسالاري ډیره ده او ټول واک د نارینه و پلاس کې دي، ګرچې چې په جمهوریت دوره کې 40 کلو کې د ښځو لپاره ونډې ډېرې وي، په پارلمان کې وي، په کابینه کې وي، مکتبونو، ښوونځي او دا نور هیڅ ستونزې نه وي. د اوس لپاره دغه فکر څنګه ارزوي؟ آیا واقعا صدق کوي په دغسې یو حالت کې که څنګه؟
هغه په دې کې ده چې اوس هغه نارینه هم بیچاره ښځو پسې کورونو ناست دي، هغه کسان چې په جمهوریت دوران کې په اوس کې طالباني فکر نه لري، هغوی ټول په کورونو کې دي، هغوی د ښځو سره همداسې یو ځای فقط جنګ و جنجال دی، د نفقې د راوړلو دپاره زمینه نشته، او جنجال داس پوهېږي چې دا فقر د ټولو مصیبتونو مور ده. په کورنۍ کې ډېر وضعیت خراب دی، او څوک چې یو څو روپۍ لري همدا نیت لري چې د وطن نه د ځان وباسي، چې پکې دلته کار نشته. هو بالاخره آینده به څنګه کېږي؟ ماشومان تعلیم دا او هغه مرسالاري خو هغه وخت کې چې نارینه په اقتصادي پلوه امکانات د ښځو دپاره د کورنۍ دپاره د تامین دپاره دی راوړي، وبخښئ، که هغه وخت دی جبر کوي یا هغه نیتونه که لری و رامونه لری و عقاید لری در خزو پا خلاف ایمال که نو آغا پا آغا صورت که کرا چه آغا هم در خزو سر دست پا کرونو که نو سمر سالاری بکیگی خبر پدی که در وست آغا ناری نو ایران دی که دو امرات قویدات خدا خو زمونگم پزره که نو در خود زمونگم پنیت که نو نو مرتالاری که دوی گوغار که رواد که متاسفانه چه اوز اغا نارینا ام ایران پاتی دیسی در میرمانو پا مقابل که تردی خدا دی بریده پوری چه دوی اغا که خو مونگم نگوارد نو خبر پدی که در چه که رو بخی مونگ اول که دا فکر کهو چی کلا دوی قویدات پو خود باندی وزه که نو هاگه ناری نخو یوازی خارونه یا پو خارونه کم دا غستون زیشته دیو پاتراف که خو بیخی دا غا ناری نه دا میرمان و خویند و اغا خزینه برخه چپکورانه که اغا غلیدی دا اوی پو مقابل که تنروی و حاکمیت و ظلم زور و هر تو یو تر دیره بریده پوری ما فکر کهو چی وز خوصان سهی دوی تبر لاست دیوان خسته چی یو تا دوی وی یو تا آقوی هم دسی و نو ارو ارو چی وز گورو وز طول پا دی که ورک دی چی یو مره دوری پسی ورکی طول روانی شوی دی دا خبری وز پاتی دی وز دیر پا دی خبری پوری نلگی گی دویم پا کورونه کی دی آقویم پا کورونه کی دی وز ناداری و فکر خوب خپله یو حالت را منست کرده چی ده دی مهار کول دیر سخته ده اقتصاد بلکل سکوتی و کار روزگار پا بد حالت کرده نو اوس مرد سالاری و زن سالاری بیخی یو رقم شویده
یو بلا پختنم لطاسو بیا با لاغل جلال پختنو کود تاسو چی ده خزو لفعالانو سره ناست ولان لره انجونی شاعرانی و لیکوالانی دوی اوسم کار کوی نه کوی دغه وضعیت ته په کتو کې څنګه فعالیت لري
بلا ډیر کم مونږ کله نه کله غواړو چې غونډې وکړو خو چې کله بیا مخالفت مونږ دا ځلی غوښته چې یو مشاعره د رڼا مشاعره جوړه کړو میرمن بهیر خو مونږ لپاره وخت اعلان وشو چې تاسو نشي کولی نو هغه نه مونږ صرف نظر وکړو خو میرمنې فعالې دي میرمنې دغه حالات انځوروي لیکنې لري لیکنې کوي او واقعا هغه خپل د زړه درد دغه حالات کله لیکي دی ارزو لري چې یو محفل وي یو ځای وي خلک پرې نظر ورکړي خلکو ته یې واورئ خپل نیمګړتیاوې ته متوجه شي خصوصا بهیرونه داسې دي چې هلته کره کتنې کېږي مثلا نظرونه ورکول کېږي مثلا د ادبیاتو د مختلفو صنعتونو په هکله هلته کنفرانسونه ورکول کېږي هلته نور کسان غوښتل کېږي دوی کولی شي چې لا هم خپل هغه هنر ته وده ورکړي هغه لارې چارې چې دوی ورته ضرورت لري هلته یې زده کړه وکړي متاسفانه دغه مراکز د دوی پر مخ د ډېر ډار نه دوی تلی نه شي اما هیله مند دي چې دوی داسې یو ځایونه ولري د اطرافو نه هم تلیفونونه کېږي جینکۍ غواړ چې په تلیفونونو کې ووایي حتی دوی دا لوی تلیفونونه عادي تلیفونونه کار اخلي دوی وایي تاسو نظرونه ورکوي نو په عادي تلیفون کې چې هغه دوی یا واټساپ نشته یا په فیسبوک نه کاروي زیاتره ستونزمن کار دی که دغه مراکز فعال وایي ډېرې جینکۍ دي چې اوس د میرمن بهیر له برکته په لرې پرتو سیمو کې په ولایاتو کې دوی فعالې دي دوی فطرتا شاعرانې دي د رفیع صاحب خبره چې افغان میرمنې ټولې شاعرانې دي ځکه لنډې او کاکړۍ غاړې ټول د دوی مال دی او دا د ښځو د ذهن محصول دی نو دا ستونزه ده په خدای باور وکړه چې په دې حالاتو کې چې سوژه بالکل تا هر قدم کې هر حالت کې یو څه شته چې ته ولیکې زړه دې غواړي او زړه دې درد کوي چې باید دا باید انځور شي دا باید ولیکل شي راتلونکي نسل پوه شي چې موږ په څه حالات کې یو نو چې کله ځای نشته، کله هلته یو مرکز نشته، هلته هغه شرایط چې پخوا او هغه ته مونږ لاسرسی نه لرو، دا هم ډېر اندېښنې وړ دی.
مننه آغلی جلال. د تاسو په نظر طالبان به تر کومه حده پورې مخته لاړ شي؟ داسې انګېرل کېږي چې طالبان په دې خاطر چې هغه په رسمیت وپېژندل شي، ما البته څو ورځې مخکې د یوې افغان نجلۍ غږ واورېده، زموږ په کارو د مکتب نجلکۍ وه د یولسم ټولګي، دې ویل چې د رسمیت او غیر رسمیت موضوع هېڅ په موږ پورې تړلې نه ده، که یې په رسمیت پېژني یا نه یې پېژني باید زموږ مکتبونه را خلاص کړي. دا د هغې نجلۍ خبره وه، البته نوم یې نه اخلم، خو موږ ته یې غږ را لېږلی و. نو څه فکر کوي واقعاً هم دغسې ده؟ طالبان په دغه کار لپاره نور څه وکړي؟
بلکل دا خور خبره درسته ده. دوی که رسمیت کې پیژندل شوی دي که نه دي پیژندل شوی، هماغه کوم حاکمیت چې په افغانستان باندې لري هغه لري، د هغه په حاکمیت کې کوم محدودیت نه دی راغلی. هغه ملت د دوی په لاس کې دی، د ملت باندې حاکم دی، هر هغه څه چې غواړي هغه فرمان صادرولی شي او هغه فرمان عملي کولی شي. چې په تېره بیا موږ د ښځو په باره کې ګورو چې څومره فرمانونه صادر شو او دا ټول عملی شو. دا هغه څه دي چې دغه خور چې کوم ویلي رښتیا ویلي، او هغه د هغه د حالاتو سره سم په سترګو لیدلی حال بیان کړی، ځکه چې دوی دپاره ټولو نه اړین همدغه دی چې د خپل دغه نیمایي قشر چې دوی باندې کوم مشکلات او د تعلیمي پروسه، د کار پروسه او هر څه دوی بند کړي دي، ټولو نه مهم دا دی چې باید اول لومړی دغه ورته خلاص کړي. که چیرې خلاص نه کړي، دا برعکس چې د دوی دپاره په ګټه دی، په ګټه نه بلکې په تاوان دی. دې له خاطره چې کله چې دوی په دغه ملت کې روزل کیږي او دا دغه ملت ځوانان دي او د دغه هیواد اوسیدونکي دي او د دغه د دوی اوسنۍ دولت د حاکمیت لاندې دوی ژوند کوي، په اصطلاح رعایت یادیږي، دوی چې خپل رعایت سره داسې چلند کوي او ظلم کوي، څوک به دوی نه ګیله وکړي، څوک به د دوی نه نور به څوک توقع لري؟ د دوی خو همدا خلک په لاس کې دي، نور خو چاته زور نه رسیږي. نور که ووایو څوک امریکا کې دی، دوی باندې سر زور رسیږي، څوک پاکستان کې دی هلته رسیږي، ایران کې دی رسیږي، نه رسیږي. همدغه خلک بیچارهګان په لاس کې دي چې هغوی چغې وایي چې مونږ دا شی نه غواړو، دوی وایي نه خواهی نه خواهی زمونږ په زړه کې همدغه دی، باید دا وشي. ته چې زړه لري، ته څه غواړې؟ زه هم غواړم دا چې ته هر څه کوې اسلام په نوم ټاپه وهې په خلکو باندې. وګوره اسلام کې څلور نوه ښځې ذکر شوي دي. په اسلام کې کارګرې ښځې دپاره څه جواز دی؟ ښځه هغه ښځه چې عام تام ستره وي هغه دپاره څه جواز دی؟ هغه ښځه چې عالمه وي هغه دپاره څه جواز دی؟ هغه ښځه چې معلمه وي او چاته تعلیم رسوي هغه دپاره څه جواز دی؟ داسې نه چې دوی پوهیږي نه، دوی پوهیږي ما کوي نه. او په زمن کې بیا تاسو یو ډېر نور موضوع چې دا دی چې کله چې دوی د وایي چې په یو کور کې چې یو نارینه ګټي ټول د وخوري که نه، ښځې دپاره کار بند وي. اوس برای خدا ښځې په کور کې نارینه نه لري، ښځه کونډه پاتې ده، مور پلار نه تلی، میړه کور کې، میړه کور کې څوک لري نه، او یتیمانې ور په غاړې دي، یا هم بیخي میړه ژوندی دی، یا معلول دی، یا معیوب دی. همدغه ښځه وه چې وسیله د رزق وه، چې دی باید تاسو دې دپاره چې ستاسو یو افتخار ګټل شوی وه، نور هم په سطر کې، نور هم په اسلامی حجاب کې دی کې څوک مشکلات نه لري، تاسو ډیر خوندي چاپریال ورته برابر کړی و، تر څو چې دوی هم تاسو نه مننه کړی و چې مخکې کلهګه مونږ څه مشکلات لرل. دغه دی اوس مونږ لپاره خوندي چاپریال، د ترانسپورت، د تګ راتګ، د هلته د کار کولو زمینه، دا هر څه مونږ ته مسایل شو. په زمین کې د تعلیم زمینه، دا چې دوی کوم برنامه په مخ اچولی او دوی دغه کارونه په مخ وړي، دا د همدغه ملت دپاره ډېر غټ زیان دی، ډېر غټ تاوان رسیږي. همدغه ځوانان دي، همدغه انجونې دي چې سبا ته به دوی دغه راتلونکي قشر دپاره خدمت وکړي. وګوره افغانستان کې سل په سل ټول باسواده نه دي، پیړۍ پیړۍ ټول باسواده نه دي تیر شوی، نارینه چې نه دي تیر شوی، بیا په ښځو کې همدغه یو محدود اقلیت کتله چې دوی درس ته وتلي دي او درس وایي او خدمات پرې ملاتړلی دی، همدغه خلک کولای شي چې دغه ډیر لوی نفوس کور کې او دوی دپاره خدمات وړاندې کړي. جمهوریت په وخت کې مونږ په ولسوالیانو کې مونږ کمبود د کارمندانو نه درلودای، دې له خاطر چې همدغه اقلیت کتله ځانونه رسولی او تر ولسوالۍ پورې تر کلو بانډو پورې د ښځینه دپاره خدمات وړاندې کول. هغه څوک چې هغه وخت کې نه غوښتل چې درس ووایي، نن هم نه غواړي، هغوی د کور کې قرار کینی، هغوی خو چا په زوره نه دي ایستلی. او څوک چې غواړي چې درس ووایي، څوک چې غواړي تعلیم وکړي، څوک چې غواړي ځانونه په یو ځای کې وویني، باید دوی دپاره زمینه برابر شي. سمه ده، د اسلامي دپاره هیڅوک مخالفت نه لري. شخصا زه چې د هیواد نه بهر یم، زه مخالفت نه لرم. نور به داخل کې څوک مخالفت ولري؟ څوک نه دی مسلمان، ټول مسلمانان دي، مسلمان اسلام په احکامو ته غاړه ایښي دي. دغه موضوع چې دوی کوم ډیره سخته کړی دی، دا دوی پورې اړه لري چې دوی به څه پلان لري او د دې پلان تر شا به
صحیح مننه کوم اغلی جلال. اغلی اوګی عمل د تاسو ورستای خبرې هم وخت لرو لاند ک وای وای بیا خدای په منی سره وکړو.
وخن زګور مې کوي بیا هم دې سره ورو سی نیرمنې پری دې سی کارو سی او جنې کې پری دې خپل تعلیم بشپړ کړي. او ماین وخت دې به تصمیم ونی چې خلک دا امیدوار او چې دې تلی ځای شي ټول انتظار او یو بل څه مونږ ټول ویل چې اسمن دا اعلان وکړي چې دا د وخت ورسېده چې نشي نو څپته لا شي دې څه مکتبونه دروازې ځان دې دروازې باید پرانیستل شي، خو متاسفانه هغه څه ونه شو. هیله منم چې دې ورځ راشي او زه دې شاید اوسم د دې په دوران کې چې مکتبونه دې سره پرانیستل شي او مېرمنې په کار وکړي، ځکه د دوی د اشتراک نه پرته دا ټولنه پرمختګ نه شي کولی. دا حالت د زغملو وړ نه دی، هیڅوک یې قبول نه لري. ډېر په موږ سخته دي، د دنیا د تماشاګر پاتې شي او عملي اقدام ونه کړي د دوی په مقابل کې. دغه ولسونه چې اوس اسیر نیول شوي دي او د ولږې د فقر نه بېخي تنګ راغلي دي، د دوی اواز به نه اورېدل شي، دا به نور هم ستونزمن شي. دا ژوند چې د بالکل ژوند کول نه دي، دا وخت تېرول دي. او دغه ټولنه بېخي مریض ټولنه ده، دلته هېڅ انسان نه ګوري چې خوشحاله وي. که په لاره ځي موټر هم خفه دی، انسان هم خفه دی، سړک هم خفه دی، داون هم خفه دی.
ډیر زیاته مننه کوم اغلی اوګی امیل او همدارنګه اغلی زهرا جلال چې په دغه پروګرام کې بل موږ سره ګډون وکړه. سلامت اوسئ. نور بس ته پروګرام دلته ختمیږي.
Nokre se pa